سلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 23 شلم کال د جولای د میاشتې 29 نیټه ده. ملیحا میرزادم او د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال ترانه د بحث په ژوندې بڼه در خبرو. خو اول د دې ساتازه خبرونه له فرخندې اسد نور.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو ساتکی. سعودي چارواکي وایي دا ځل یوازې یو زر کسان حج کوي. نن د پیښور په یو عدالت کې د مذهب سپکاوي د مقدمې د اورېدنې پر وخت یو تن په ډزو وژل شوی دی او طالبانو او افغان حکومت په اختر کې درې ورځنی اوربند اعلان کړی. د خبرونو تفصیل. د جولای 28 په سعودي عرب کې د حج مراسم په یو لړ محدودیتونو سره پیل شول. د سعودي عرب چارواکو ویلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره یوازې یو زر کسان د حج په مراسمو کې ګډون کوي. د سعودي حکومت لارښوونو تر مخه حاجیان به د عبادت په وخت له یو بل فاصله ساتي. دوی به طواف او نور مراسم هم د ځانګړې فاصلې سره په کولو کوي. دا ځل به حاجیان له یو بل لري وتریږي. د طواف او نورو مراسمو لپاره هم ځانګړې لارښوونه شوې دي. تر ځانګړو تدابیرو او لارښوونو لاندې کېدونکو دې کال د حج مراسمو کې ګډونوال 70% له نورو هیوادونو او 30% د سعودي وګړي دي. پولیس چارواکي وایي نن د پیښور په یو عدالت کې یو تن هغه وخت په ډزو وژل شو چې د خپلې مقدمې د اورېدنې پر وخت په عدالت کې موجود و. وژل شوی تن طاهر شمیم احمد نومیږي چې 2 کاله وړاندې پرې د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی و. نوموړی نن د جولای په 29 هغه وخت په ډزو وژل شو چې پر ضد یې د مذهب سپکاوي د مقدمې اورېدنه روانه وه. د پیښور ښار د پولیسو یو چارواکي محمد علي ګنډاپور په عدالت کې میډیا ته وویل چې وژل شوی تن د پیښور د چینی بالا اوسېدونکی و چې په 2013 کال کې پرې د مذهب د سپکاوي کیس ترچ کړل شوی و او له دغې وروسته د پولیسو په حوالات کې و. د جنوبي وزیرستان د پولیس ځوانانو د جولای پر 28 په ټانک کې د مرستیال کمشنر د دفتر مخې ته احتجاج وکړ. د دوی غوښتنه وه چې 4 میاشتې کېږي د دوی تنخواګانې بندې دي. د دغو احتجاج کوونکو وینا وه چې باید حکومت د اختر له وجې دوی ته زر تر زره تنخواګانې ورکړي. بلخوا د سیمې ډي پي او شوکت علي مشال ریډیو ته وویل په دغو کې د زیاترو کسانو بینک اکاونټونه نشته او د کومو چې شته د هغوی د بینک اکاونټونو کمپیوټرایزیشن نه دی شوی نو ځکه یې تنخواوې بندې دي. په تیرو 4 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس 1023 نورې پیښې ثبت شوي او 20 کسان ترې مړه شوي دي. حکومتي ویبپاڼه وایي له دې سره د جولای تر 29 په پاکستان کې د کورونا وایرس د رسمي مثبتو پیښو شمېر 2,06,278 ته لوړ شوی دی. کووډ 19 ناروغۍ په هغه هیواد کې تر اوسه 15,892 کسان وژلي خو ورڅخه شاوخوا 2,04,803 رقیدری هم دی. تاسو مشال رادیو ته غږی. د بلوچستان په چمن خار کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي پولي د بندیدو خلاف د سیمې تجارانو او پر دغه لاره د مزدوري کوونکو احتجاج لا هم روان دي. دوی د جولای په 28 د چمن د مالروډ څخه بیا تر پاک افغان سرحدي پولي پورې لاریون وکړ چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. دوی وروسته د سیمې د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته پر لته وه او د انتظامیانو غوښتنه کوله چې سرحدي پوله دې سر تر زره د پیاده تګ راتګ لپاره خلاص کړل شي ځکه چې د پولي دواړو غاړو ته په سلګونه کسان د اختر لپاره خپلو ځایونو ته تګ غواړي. بلخوا د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سیالانګو مشال ریډیو ته ویلي چې د پولي د پرانیستلو لپاره هڅې پیل کړي دي. او بل خبر دا چې افغان حکومت د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او ناټو په اختر کې د طالبانو د اوربند هرکلی کړی دی. طالبانو پرون په یو بیان کې د جمعې له ورځې څخه د اختر په 3 ورځو کې د اوربند اعلان وکړ خو ورسره یې زیاته کړې چې که برید ورباندې وشي نو کلک غبرګون به وښایي. تر دې وروسته افغان حکومت هم اوربند اعلان کړ او د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په ټویټر ولیکل چې اشرف غني ټولو امنیتي ځواکونو ته په دفاعي حالت کې د پاتې کېدو امر کړی دی. حکومت او طالبانو په اختر کې د اوربند پریکړه په داسې مهال کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د سیمې په سفر دی. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ساینس پوهان او روغتیا پالان د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین پر جوړولو کار کوي. په دې کې ځینې آزموینې پر انسانانو هم شوې دي. کووېډ 19 ناروغۍ له نوي کورونا وایرس خپرېږي چې لومړی پېښې د تیر کال په ډسمبر کې د چین په ووهان کې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان په مارچ کې کووېډ 19 ته د جهاني وبا نوم ورکړ. روغتیا پوهان وایي د واکسینو جوړول خورا زیات وخت نیسي، خو هڅه کوي چې د کورونا وایرس ناروغۍ واکسین زر تر زره جوړ کړي او خلکو ته ورسوي. احمد شاه اعظمي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د کووېډ 19 واکسینو په جوړولو کې پرمختګونو ته کتنه کړې ده. راځئ چې واورو.
د چین د هوبی ولایت په ووهان ښار کې چې کله د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې یو نوې ناروغي خپره شوه، نو خلکو فکر نه کاوه چې دا به د نړیوالې وبا بڼه خپله کړي. خو د وخت په تیریدو سره دغه وایرس چې نوی کورونا وایرس هم ورته ویل کیږي، نه یوازې د چین نورو سیمو ته وغځېدی، بلکې د نړۍ هر کونج ته خپور شو. د نوی کورونا وایرس تر خپرېدو یوه میاشت وروسته د 2020 کال په جنوري کې چینایي چارواکو د دې وایرس د جنټیکي ترکیب په هکله معلومات خپاره کړل، چې بیا وروسته د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په دې اړه تجربې او د درمل جوړونې کارونه پیل شول. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ساینس پوهانو او د طب پوهانو دمګړې تر 15 زیات واکسینونو باندې کار روان کړي چې 28 پر انسانانو ازمول شوي هم دي. د واکسین جوړېدل او د هغه بریالي ازموینه کلونه وخت نیسي، خو ساینس پوهان د یو خوندي او اغېزناک واکسین لپاره په چټکۍ سره کار کوي او هیله مند دي چې دا به راتلونکي کال 2020 ته جوړ شي. واکسین د یو ناروغي پر ضد د بدن دفاعي نظام پیاوړی کوي او داسې ماده جوړوي چې هغه وایرس وپیژني او پر ضد مقاومت وکړي. واکسین په عمومي ډول روغ کسان ته ورکول کیږي چې احتمالي وایرس ور باندې اغیز ونه کړي. دا هم هغه څه ده لکه څنګه چې ماشومانو ته د پولیو، شری، کسوک او داسې نور وایرسونو پر ضد واکسین ورکول کیږي چې د هغوی دفاعي نظام د دې وایرسونو په مقابل کې پیاوړی شي. خو که څوک ناروغ وي او وایرس وار لمخه بدن ته ننوتلی وي، نو هغوی ته بیا د واکسین پر ځای درمل ورکول کیږي. دمګړی په نوي کورونا وایرس د اختصاصو کسانو د درملین لپاره د سلګونه ډاکټرانو یوې ډلې 50 داسې درمل په نشه کړي چې شای له کورونا وهلو سره مرسته وکړي. یو شمیر ساینس پوهان غواړي چې داسې درمل جوړ کړي چې په مستقیم ډول وایرس په نشه کړي. خو د امریکا د سان فرانسیسکو په کالیفورنیا پوهنتون کې د ساینس پوهان یوه ډله پر یوې نوې لارې ازموینه کوي. دوی داسې لارې چارې لټوي چې لکه بلې د انسان په بدن کې شته پروټین خوندي کړل سي. دوی غواړي چې یو داسې درمل جوړ کړي چې په انساني حجرو یا خلیو کې دننه پروټین له کورونا وایرس څخه وژغوري، ځکه چې کورونا وایرس پر پروټین برید کوي او له هغه څخه بیا نور وایرس زېږوي. د نوي کورونا وایرس پر ضد واکسین لومړی ازموینه په امریکا کې د درمل جوړولو یو شرکت موډرنا او د روغتیا ملي انسټیټیوټ په شریکه د روان 2020 کال د مارچ پر 14 د امریکا د واشنگټن ایالت په سیاتل ښار کې وکړه. هلته یو شمېر رضاکاران ته په ازمایښتي ډول د کووېډ 19 واکسین ورکړل شو. په دې ګام سره د نوي کورونا وایرس د مخنیوي واکسین تجرباتي مرحله پیل شوه، خو له هغه راورسته د کورونا وایرس دوه نور ازمایښتي پړاوونه هم ترسره شول چې وروستی پړاو یې د جولای پر 18 د همدې شرکت او انسټیټیوټ لخوا پیل شو. په دغه دریم پړاو کې به د امریکا په 9 سیمو کې 1500 روغ کسان ته په ازمایښتي ډول دا واکسین ورکول کیږي. خو دغه واکسین جوړونکي امریکایي کمپنۍ ویلي چې د ازمایښتي پړاوونو تر تیرېدو وروسته به لږ تر لږه یو کال یا زیات وخت واخلي چې دا واکسین د عام ولس په استعمال کې ورکول کیږي. د امریکا حکومت له موډرنا شرکت سره د واکسین جوړولو په برخه کې شاوخوا $1 بلیون مرسته کړې ده. په ورته حال کې د بایو ان ټیک په نوم د یو جرمن شرکت له نیویارک میشتي شرکت فیزر او چینایي درمل جوړونکي شرکت فوسون فارما سره په ګډه پر کورونا ضد واکسین کار کوي او هغوی هم د جولای پر 18 خپل دریم ازمایښتي پړاو پیل کړ. په دې پړاو کې به دوی د امریکا په ګډون په جرمني، برازیل او ارجنټاین کې 1500 رضاکارانو ته دغه واکسین ورکوي. د امریکا حکومت له دوی سره د 1.9 بلیون ډالرو قرارداد کړی چې د روان 2020 کال تر ډسمبر به 100 میلیونه واکسینونه ورکوي او پر نورو 500 میلیونه به کار کوي. که چیرې دا کار بریالی سونو فیزر شرکت هیله لري چې د راتلونکي 2020 کال تر پایه به د نړۍ لپاره 1.3 بلیونه واکسینونه جوړ کړي. پر امریکا سربیره د درمل جوړولو شرکتونو د جرمني، بریتانیې، جاپان، چین، استرالیا او هند په ګډون په یو شمېر نور هیوادونو کې هم د کورونا وایرس مخنیوي پر واکسین جوړولو کار روان کړی دی. په دې برخه کې د استرا زینیکا په نوم یو برتانوي سویډنی شرکت له اکسفورد پوهنتون سره په ګډه پر یو واکسین کار روان کړی چې د جولای پر 16 د لومړي او دویم پړاو د بریالیتوب په اړه راپور خپور شو. دا واکسین دمګړی په انګلستان کې په دویم او دریم پړاو کې دی، خو په برازیل او سویلي افریقا کې یې دریم پړاو روان دی. تمه څرګندېږي چې دا شرکت به په بیړني ډول د روان کال په اکتوبر کې واکسین وویشي. د استرازینیکا په نوم دغه شرکت وایي کچیر اجازه ورکړل سو نو 2 بلیونه واکسینونه به جوړ کړي. ساینسپوهان په دې اندي چې د کورونا وایرس د مخنیوي دغه نوي واکسینونه به د انسان د بدن دفاعي نظام دومره پیاوړی کړي چې هغه به له کووید-19 سره په مقابله کې برلاسه وي. کچیری له بریالیو ازمایښتونو ورسته دا واکسینا مولسته ورکول کیږي نو هغه روغتیا پالانو ته لمړیتوب ورکول کیږي چې د کورونا وایرس د ناروغانو درملنه کوي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوري. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
ملګرو ملتونو په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي کمیشن د جولای پر 20مه په یو رپورټ کې ویلي دي چې په هغه هیواد کې 28% جینکې تر 18 کلنې مخکې ودیږي. د بشري حقونو فعالان وایي په پاکستان کې د کم عمرۍ زیات ودونه په خیبر پختونخوا کې کیږي. په هغه صوبه کې د ماشوموالي د ودونو مخنیوي یو قانون شته چې پر هند د برطانیې د واکمنۍ په وخت کې جوړ شوی و. د حقونو فعالان وایي دا قانون شاوخوا یوه پیړۍ پخوانی دی، ځکه باید نوی قانون جوړ او عملی شي. صوبائی حکومت وایي قانوني مسوده زر د کابینې غونډې ته وړاندې کوي. بل لوري ته ډاکټران وایي په وړوکوالي کې د انجونو ودول د هغوی پر بدني او رواني یا نفسیاتي روغتیا ژور اغیز لرلی شي. انیسې اجمل موضوع ته کتنه کړې ده، راځي چې واورو.
ملګرو ملتونو په پاکستان کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکو کمیشن یا NCSW د روان کال د حالاتو په اړه په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې دوی ته د رسیدلو رپورټونو تر مخه په پاکستان کې څه د پاسه 28% جنکې له 18 کلنۍ وړاندې واده کړل شي او دغسې له 14% زیاتې جنکې 18 کلونو ته د رسیدو وړاندې میندې جوړې شي. دا راپور چې د جولای په 20مه خپور شوی پکې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې 9% ځواني جنکې د خاوند لخوا د غي د کنټرولولو رویې سره مخامخ دي او 46% ځواني جنکې ولکان د خاوند لخوا د خصي په وهلو کې هیڅ زیان نه ویني. په پاکستان کې اکثره د جنکو د کم عمرې پیښې رپورټ کیږي. سوروز وړاندې د خیبر پختونخوا د کوس دیر په جندول کې د یوې 12 کلنې جینۍ په خفیه ډول یو 14 کلن ماشوم ته د ودولو بیا 4 ورځې وروستو د تشدد له وجې د هغې د مړینې خبر راغې. د مردان اوسیدونکې عائشه خان چې په 18 کلنۍ کې واده شوې وه د جولای په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د وړوکوالي عمر واده نه یوازې زده کړې متاثره کړي بلکې د هغې ذهني او جسماني صحت ته هم زیان رسولې.
خص د واده نه بیا دا نه کیږي که نه لومبې خو ټول نغټه مسله دا راله چې لکه ایجوکیشن شروع وي نو هغې سره ډېره زیاته ګرانه شي. بل دا چې لکه عمر کمی نه بیا هغې سره پرېګنسي نه کنسیو کیږي نه هغې په وجه باندې عم چې دنو د سخر کور د طرفه خو بوج پرا شي یا د نورو خلکو د وجه طرف هم چې دنو ولې نه کیږي ستا بچي ولې نشته داسې هغه سکت نه هغې دپاره به زه ډاکټرانو له تلم یو خوا بل خوا هر ډاکټر به وي نه در دي عمر داسې ده چې خیر دی دا خو څه خبره نه ده دی ډېر کم عمر دی. بیا جینۍ چې دنه جینۍ خپله خبره نه شي کلیئر کولی یا هغه خپل پوینټ آف ویو بل ته نه شي رسولی نه هغه څه کوي هغه مینټلي ډسټرب شي. بیا دا چې زما سټڈی دوران کې پرېګنسي وه نه هغې پرېګنسي په وجه باندې نه شي کولی هر کار بیا خو هغې کې به ته کدی اړه پتی خو کبدو هغه به ته ار سکول. بل زما چېونه ماشومان بیا چېو ان هغه په سیزیرینو کنه نه هغه ډاکټرانو به بیا وی چې لکه ما تر هغه نه پسم بیا منس مسلی را لیدیا انفیکشن او کله سره کله سټچ کې څه پرابلم راغی نو ډاکټر وی چې لکه دا ډیر کم عمر او کم ایج د دین هغه هغه شانتي خبره باندې دا نه د پوه شو چې ډیر کم کم کیر پکارو کم کم کارون نه احتیاط پکارو هغه دین دی کړن دي ته مسله به خامخا راتله.
د ملګرو ملتونو او د NCSW د رپورټ تر مخه 45% ښځې له جسماني تشدد سره مخامخ دي. راپور زیاتوي چې د تشدد ښکار واده شوو ښځو کې یوازې 30% د ژغورنې لپاره د مرستو اخیستو هڅه کړې وه او 14% بیا یوازې له خپلو حالاتو نیستي ملګري او خپلوان خبر کړي. په خیبر ضلع کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکي مماړه اپریدی وایي اکثره په کم عمره کې د جنکو د بدونو کولو سره اغي د غنو نفسیاتي ناروغیو ښکار شي او بیا خلک دا ګمان کوي چې په جنې کوړې تعویزونه شوی او یا په پریان دي. مماړه په کم عمره کې د واده شوی یوې جنې کیسه صدا سي بیانوي.
سایکولوژیکل چې دا مور دی چې دا هاسپټل ته بوځي چې کونسلینګ وشي نو دا کونسلینګ بیا دې ته لږ آرام دوایا نیو دا ورکړي نو چې کوم خاون اخور دی چې ټیک تو ګولې دا چې خپل لیواریو لیور دی چې دا ټولې دوایا نه لړ کړی چې اسې نه داسې ډوز زیاتې یو بیا پنی شروع دی شو نو هغه اوس دم درو ته مشوم تم رخلې مشوم هغه بيخي خراب شوی دوه کتو اوس نه دو.
په پاکستان کې د کم عمره ودونه خلاف د 1908 کال قانون موجود دی چې پکې دا خبره موجوده ده چې باید د واده پر مهال د لک عمر 13 کال او د جنې اغه 14 کال وي. خو په دې قانون کې وخت په وخت د دې ترامیمو کول غوښتنه شوې چې د واده پر مهال د لک او جنې دواړو عمر باید کم نه کم 13 کال شي. همدغه سي د پاکستان قومي اسمبلی یو بل د تیر کال په اگست میاشت کې د قانون او انصاف قائمه کمیټې ته وړاندې کړی وو خو اغي رد کړ. په پیښور کې وکیل ثنا گلزار وایي چې په خیبر پختونخوا کې د کم عمره د بدونو جرمانه 1000 روپے او یو کال قید ده.
د چایلډ میریجز حواله سره فی الحال اس قانون نشته چې کوم بل دی نو هغه فی الحال پینډینګ دی او چې کوم نافذ قانون دی نو هغه چایلډ میریجز ریسټرین اکټ 1929 دی. د هغه مطابق چې کوم دی نو د چایلډ میریجز چې کوم پنیشمنت دی نو هغه خلک چې کوم په دې واده کې ملوث وي یا هغه پارټي چې کوم دا واده کوي په هغه ټایم کې موجود وي نو د هغه د پاره چې کوم دی نو 1000 روپے جرمانه ده او 1 ایئر چې کوم دی د هغه پنیشمنت دی. او دغه چې کوم بل دی د دې حواله سره نو هغه فی الحال پینډینګ دی او د هغه چې کوم مین فیچرز دي نو هغه دادی د کې دا ویل شوی دی چې سزا به د هغه د پاره زیات وي چې کوم نکاح خوا دی نو هغه به مین پارټي وي. بل آی ڈی کارڈ چې کوم دی نو هغه ورک لازمی دوی ویل دي چې نه چې د هغه آی ڈی کارڈ نه وی جوړ نو د هغه به نکاح نه کیږي. یونیسف والے سره چې کوم ډیټا ده نو د هغه ډیټا مطابق چې دی صبح کې د ټولو نه زیاته ریشو چې کوم دا د چایلډ میریجز هغه په خیبر پختون خواګه دا د چې نن سبا موږ ګورو نو په فیملی کورټ کې چې کوم دی د فیملی کیسز چې کوم ریشو ده نو هغه روز تر روز زیاتیږي. او دا غي مین وجه هم چې کوم دا نو هغه چایلډ میریجز دا او دویم چې دا غي کوم مین وجه ده نو هغه دا چې د جنې د مرزه خلاف واده کیږي.
د ملګرو ملتونو او د ان سی اس ډبلیو په ریپورت کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې یوازې 1% جنکو ته په خپل د خپل واده فیصله اختیار ترلاسه دي او 14% سره بیا کورنۍ د واده په اړه خبرې کړي دي. د بلوچستان په بولان میډیکل کالج کې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر رخصانه کاسه وای چې د کم عمره واده له وجې یوې جنې ته د ډکو وینې کمی او د غسیزنې نورې ناروغۍ کېدای شي.
هر میاشت د نجلۍ په بدن څه مرضی راسي په هغه مرضی کې چې وي د انجینو وینه کمه سي دوی قسم خوراک نو کې نو بیا کرار وینه ډېره زیاته کمی شي اور دا تر کمی او وینې والا انجن چې ودونه اوسي اور بیا کوچنی پنسي نو په هغه کې د وینې کمی چې ډېره زیاته سي دا هغه څه د دې په بدن هم بد اثر راځي اور د کوچنی په بدن هم د هغه په نگهداشت باندې خراب اثر پریوزی کدا وینی کمی ډیر سین دا اثر چی دا په زړه باندې مرسی. اول خو د کم عمر انجونی چی چواده سی کوشنۍ تر سو کال پورې نه کیږي کې کوشنۍ په نسی نو دا هغه د کوشنیان ځای کې دنګو چانس ډیر زیات وي کې کوشنۍ پیدا سی نو دا کوشنیانو د مړې دنګو تناسب په دغه مندو کې ډیر زیات وي د چا چې په کم عمر کې واده سوی د کم عمر ویلا انجونو چودونه سوی د دوی اډونه لم پر نه جوړ اډونه هم کمزورې د دوی کوښنه پنسی نو په دوی کې د ملا درد د پښو درد ډیر زیات وي په دوی کې د بلډ پریشر دغه تناسب ډیر زیات وي د بلډ پریشر څخه چې کمی جټکی راځي کم ته چې موږ اکلم شي وي پاک د دماغ رګم پټاوي د لیسی د ګردې مو خراب کېدلې سي نظر یې مر سره خراب کېدلې سي بل د کوشنی د پیدایش په دوران په دوی کې ډېر تکلیفات پیدا کیږي.
ډاکټر رخصانه کاسه زیاتوي چې د کم عمره ودونه د جنکو په نفسیاتي صحت هم بد اغیز کولی شي. د جولای په 13مه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د وړوکوالي عمر ودونو مخنیوي لپاره د قانون سازۍ غوښتنه وشوه. په دې اړه د قانون صوبایي وزیر سلطان محمد خان غونډې ته وویل چې د کم عمرې ودونو مخنیوي لپاره د قانوني مسبدې په بشپړولو کار روان دی.
د کورنی تشدد بل لپاره کمیټی جوړ شوی و او بیا د کمیټی د سپارښتنو په رڼا کې هغه کابینه هم منظور کړی و. د ماشومتوب د ودونو د مخې نیولو مسوده د کابینې نه د قانون محکمې ته رالیږلې شوې ده او هڅه به کوو چې د کابینې په را روانه غونډه کې هغه وړاندې کړو.
د جولای په 14مه د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی په صوبایي وزیرانو ټینګار وکړ چې د ماشومان او ښځو د تحفظ دوه قوانین د تیرو شپږو یا اوو کلونو راهیسې د ځنډ ښکار دي. د هغه په وینا د دې قوانینو په اړه له اسلامي نظریاتي کونسل څخه هم د لارښوونې سپارښتنه شوې ده.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د لوی اختر پر رسیدو د پښتو یو شمیر پیژندلو سندرغاړو نوې سندرې جوړې کړې دي. دی وایي د کورونا وایرس وبای هنري کارونه اغیزمن کړي دي. سندرغاړې شمالي افغان وایي د سندرو ثبتولو پر وخت یې له کورونا وایرس د ځان ساتلو احتیاط هم کوه او کارته هم دوام ورکړ. د هارون بچا رپورټ د اختر په سندره پیلېږي.
بابا راشا خالد بی بی او د بابا راشا راشا
اختر ک وڑو کوي او کلوي د سیمه سندرغاړي هڅه کوي چې د پښتو موسیقۍ اوریدونکو ته پکې نوې سندرې وړاندې او د غوي خوشاله لا پسې ډېرې کړي. د کورونا وایرس وبا د سګ وړوکي اختر په څیر لوی اختر هم د پښتو د نوو سندرو لپلوه پیکه کړې ده. خو د سیمه ځینې ځوان او پیژندلي سندرغاړي توانېدلې چې په لوی اختر کې خپلې نوې سندرې خپرې کړي. سندرغاړی کرن خان وایي د خپل نوي البم دوه سندرې اختر ته ساتلې. نوموړی هیله مند دی چې د اختر سندرې به خلک خوښي کړي.
زما کرن خان لخوا د ټولو اوریدونکو ته د لوی اختر مبارکي وي. سکل خو چونکې دغه د کرونا حالت دی، هغه البومونه خو موږ بیا بیا ذکر کړی دی چې هغه قصې ختمې شوې دي، خو بیا هم دغه هنرمندان به چرته مصروف او کار به یې کوو، سندرې به یې وویلې. نو په نسبت د هغې نورو کلونو سخت کال هغه به لږ کمی، خو بیا هم هر یو هنرمند چې کوم خپل مینوال لري هر یو کس به ځان له اختر له سندره دوه جوړې کړې وي، بیا به یې ویډیو کړې وي. چونکې دا د سوشل میډیا وخت دی نو په دې کې کوشش کوي چې ویډیووي سندرې راشي. او زما په خپله باندې اختر له مې هم دوه سندرې تیارې دي، بلکې درې مې تیارې دي، تکړه ملګرو شاعرانې دي. خلکو ته وړاندې کوم دغه خپلې سندرې او زر، ځکه چې اختر نه بیا لس ورځې پس بیا محرم هم وي، نو بس هم دغه یو څو سندرې به خپلو اورېدونکو ته خپلو مینوالو ته زه د خپل یوټیوب د لارې نه ډالۍ کوم. باوري هم یم چې خوښې به یې کړي. هغه میوزیک یې هم ښکلی راغلی دی، ویډیو یې هم ښکلی راغلی ده، ورسره مونږ هغه سبټایټل هم لیکلی دي. نو ما دغه دوه سندرې کړې دي او نور ملګرو چې کوم کړې دي هغې ته دې بختورې شي، هغې ته د دې دا سندرې دې داسې ګل شي او ولس ته دې ورورسېږي.
شمالي افغان چې د نومیالي سندرغاړي استاد شاولي زوی دی او لاغه سره یو ځای په کناډا کې اوسي، له تیرو څو میاشتو راهیسې په وطن کې دی. شمالي هم اختر ته نوې سندرې لري او وایي چې د کورونا وبا له وجې یو څه په ګرانه جوړې کړې دي.
په پیښور کې په سټوډیوز کې ډېرې سندرې مونږ ریکارډ کړې، بلکې ما یو سندره د یو بینډ چې نوم په نوم د بنو سیشنز چې بلوچستان کې دی، نو هغه ته هم یو سندره ما ریکارډ کړه د پیر محمد کاروان صاحب شیرو، بیا هغې نه بعد ټپې ریکارډ شوي دي. او لوی یو پروجیکټ ده چې زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره، دا یو داسې یو یادګیری نه زما د پلار په یاد کې، هغه موږ ریکارډ کړه، هغه به ریلیز کیږي اختر ته. او زه افغانستان ته راغلی یم دلته څه ویډیوز دي انشاءالله دا به جوړو، خو خیر ډېرې نورې سندرې دي دا به هم ریکارډ کوو جوړو به. چر سره ریکارډینګ مونږ کولو نو ماسک به مچولو، ګلوز به مچول چې یو بل سره لاس ملاول یا په سټوډیو کې کېنستل چې یو بل سره په ډیسټنس کې یو، نو ډېر په سخته باندې به ریکارډونه وکړو د خلکو لپاره د مینهوالو لپاره. سینیټایزر به یوز کولو، بیا به هغې نه بعد چې کېنستل لاس به ملو، هغې نه بعد بیا سینیټایزینګ وو، نو ډېر په کیرفل موډ کې دغه ریکارډینګز او شان مونږ وکړل. او ان شاء الله چې دغه به اختر په دویمه دریمه دغه باندې به ریلیز کیږي، لینکس ټول په یوټیوب باندې به شیر کیږي، بیا به زه هم شیر کوم د خلکو سره او ملګرو سره. دوه درې دا به روزي، او بیا هم د کرونا وایرس خاطر خوشته دی مونږ اوس والا سچویشن لږ غوندې آسان شوي دي، خو ډېر هم فکر د خلکو سره ساتو چې بیا دا ویوز رانشي، بیا کرونا وایرس بیا غنشي، په دې چې که یو قسم بیا ونیسي نو بیا خوریږي.
د چارسدې یو ځوان سندرغاړي اسفندیار مومند هم پر ټولنیزه میډیا د خپل نوي البم سندرې خپرول پیل کړي. دی وايي پلان لري چې د البم پاتې سندرې په اختر کې خپرې کړي.
څومره چې مینوال دي زمونږ غږ ورسی نو هغه ته د لوی اختر ډېر ډېر مبارکي. زما د ادم خان البم سندرې تاسو وومرې دي، ډېرې مې خوښې کړې، زه ډېر زیات خوشحاله یم. د بغزاده دانش صاحب کلام او قاضي ته وایي ته دا پیژنې، یو پکې زمونږ د چار صدې یو ماشوم شاعر و اتلس کلن و داغه کلام پکې دا به چار صدواله وي. بل یو ډېر ښه آیټم و پکې چې هغه د البم نوم هم و ادم خان، د سیاد شاهي صاحب کلام و دا شانتې پکې، اولسی ټپې وې پکې. او راتلونکي هم زما چې کوم اوس پنځه چې کمې را روانې وي په هغې کې د ممتاز اورکزی صاحب کلامونه دوه، او یو پکې بل د سیاد شاهي کلام دی. اوس په دې کلامونو کې قبلې طرف ته نه وه، انور خاته ته الټا وه، زمنګ یو کوټه وه. یو د پامیر کلام دی پکې، پېښور تاله راغلم د زړه سره تاله راغلم. نو دا ان شاء الله غټ اختر ته روان دي، او چې تاسو یې خوښ کړئ تاسو ته خوند واخلئ. او د کرونا چې کم دا مرض دی نو دا سناسه کم شوی دی، خو لاشته دی. نو تاسو خپل اختر داسې ډېر بار موزه او مختصر غوندې خپل فیملی سره د خپل یارانو دوستانو سره تیر کې.
اظهر خان د ملکن یو ځوان دی او نوې نوې د سندرو میدان ته راوتل دی. دی وایي د لوی اختر سندره به د سیمې د ځوانانو لپاره د نشئی توکو د استعمال ضد یو پیغام ولري.
زما یو ملګری دی سید لطیف، لطیف هغه نوې شاعر دی، دغه منشیات باره کې دغه نشو باره کې چې نشې مکوې داسې یو میسج دی پکې دغه سندره کې. نو ما خپل یو مات ګوډ غونتې طرز جوړ کړی و، ته کمپوز یمی خان سره مې ریکارډ کړو، او دغه سی ڈی لائن باندې به دا ریلیز کیږي د اختر په شپه ورځ هر څه چې. او بله یو سندره مې ستاسو کړې ده، هغه به تاسو ډالین وي، او مخکې تاسو یو پیره کړې وه دا ګودر پتا باد تاله لیونی راځي اورم چې سپرلی راځي. داسې اختر تم کوله، خو داسې ده چې گرمی ته دلته په وطن کې ډېره زیاته بهر آؤٹ ڈور ویڈیو کولی نشو، نو بس دغه په سټوډیو کې مته ویډیوګانې جوړې کړې دي. او دغه بل چې کوم د سی ڈیزاین نه زما د غزل راځي، دغه داسې ده چې پریک ده دا نشه ګله خپل ځان په سیزې ګله، خوښ مې نه دی مړه داسې دا د ړنګو بنګو کار مکوه د بنګو کار. او دغه دی او وبا داسې ده چې بلا فنکاران خفه دي، کارونه نشته، بس دغه سندرې دي زمونږ په اختر کې به ریلیز کیږي. او مینوالو ته او دغه ټولو ملګرو ته هم دغه خاص کو چې یار سندرې دې موري او خپل خیال دې مو ساتي. بس وبا سره څه کیږي نه، پهلواني به سره څه نشي کولی، نو بس د ځان د خیال وساتي.
د سیمې د ځوان او مشهور سندرغاړي چې د کورونا وایرس د وبایي حالت باوجود یې د لوی اختر لپاره نوې سندرې جوړې کړي، له خپل مینوالو غواړي چې خپلې خوشحالۍ په سادهګۍ ولمانځي او د کووېډ 19 ناروغۍ د بشپړ خاتمې له چارو سره مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال ترانه لاندې بحث. دا پروګرام تاسو ته نن زموږ همکار ګل ایاز په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي. نو مایک ورته سپارم. په لږ سات کې به تاسو دا پروګرام نیخ په نیخ واورئ.
د مشال ترانه لاندې
د قدرمن اوردونکو د مشال ترانه لاندې بحث کې مو په پاکستان کې د دوو لوی اپوزیشن ګوندونو مشرانو د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف او د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری د ملاقات موضوع سیړو. زستا سکوربا ګل ایازم. درنو اوردونکو څنګه تاسو معلومه ده د پاکستان دوه لوی اپوزیشن ګوندونو مشرانو ملاقات کړی دی. تاسو څنګه واوریدل او دوی دا ویلي دي چې د حکومت ضد د لوی اختر وروستو د تحریک انصاف حکومت خلاف به یوه ګڼه ګوندیزه غونډه او ګډه تګلاره به جوړوي. د دې مخکې هم اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد لاریونونه او مظاهرې کړې وې او دغه شان ټول ګوندیزي یا ګڼ ګوندیزي غونډې هم رابللې وې. د اپوزیشن مشرانو په داسې حال کې دا لیده کاته کړې دي چې په احتساب قوانینو کې بدلون لپاره د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ مذاکرات شوي ول خو څه نتیجه مخې ته را نغله. د نائب قوانینو کې بدلون لپاره حکومت ترامیم وړاندې کړل خو اپوزیشن ګوندونو دا رد کړل چې په جواب کې بیا اپوزیشن ګوندونو هم خپل ترامیم وړاندې کړل چې تر اوسه پورې سه حتمی فیصلې تدوی نه دي رسیدلې. دا موضوع به سړو چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو کم سیاسي تګلاره ده او په دې په جواب کې حکومت چې کوم اقدامات کړي دي دا موضوع سړو چې د لوی اختر پسته سه سیاسي منظرنامه جوړیږي. له اسلام آباد د سیاسي چارو شنونکو او خبريال شایق حسین را سره ملمدې. شایق تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. ډیره مننه، خوشاله اوسئ. ډیره زیاته مننه تاسو نه. هم لپی خبره به د مشرق ټلویزیون د روانو چارو ډایرکټر او مدیر او خبريال او د سیاسي چارو شنونکو محمود جان بابر هم را سره په دې پروګرام کې ملمای خو لګه شیبه کې باغه هم راځي. شایق تاسو سره به د دې بحث آغاز وکړو چې څنګه تاسو معلومه ده تاسو اوریدلی هم دي چې د دوه لوی اپوزیشن ګوندونو مشرانو ملاقات په موجوده حالاتو کې چې دینه مخکې مونږ قتل چې دوی یو بل نډ ډډه کوله ک پیپلز پارټي مشرو او ک د مسلم لیگ نون مشرو دا ملاقات څومره اهمیت لري په سیاسي منظرنامه کې؟
ګوره همیشه نورمال حالاتو کې داسې ملاقاتونه یقینا اهمیت لري او دا ښکاري چې اپوزیشن هغه باندې ډیر زیات تنقید کیږي، ډیر زیات کریټیسیزم کیږي چې کيو طرف ته حکومت چې دی هغه سره حالات نه دي گورننس حوالے سرا اور چکم دی خلق و مسائل دی خاص کر دیغو حلق و حوالے سرا نو بل طرف تا خلق دام وائی او دا سی خلق ام وائی تی اغی جکاو چی دی پی ام ایل این طرف تا دی پی 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 طرف تا دی زما مطلب پولیٹیکل کمنٹیٹرز دی مبصرین دی اغی دا وائی چی دا سی کمزور اپوزیشن ام چی دی چرتا پاکستان تاریخ کی نزی تیر شوی باوجود دی دینا کی پی ایم ایل این اوسم کمنګ دا و چې پنجاب کې دو وخت او یقینا د حکومت خپل غلطي او دیو جنا راستل چې دی ټول نه سترونګ پارټي دا او بل طرف ته پیپلز پارټي چې دا سي معمولی پارټي نه دا او بیا ور سره نور جمهوریتونه هم دي دین په وجود چې دی هغه هغه شانت خپل افیکټیو نس نه دی شو کړي هغه وجه دا د یو خودي مسائل دا دي چې کیسونه دي
لکه څه مو نه باندې اپوزیشن خپل کردار چې دی کوم روایتي کردار چې دی هغه رنګي نه دی تر سره کړي په دوه کالو کې تاسو دا وایي؟
بالکل 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 حکومت هم حکومت چې دی حالات خراب دي نو بل طرف ته اپوزیشن هم ګوره ګولیا صاحب مختصر خبره کزو کوم اپوزیشن چې سترونګ وي نو دوی کې د خلکو फायदा وي اپوزیشن پارلیمنت دننه خاص کر او بهر چې دی خپل یو کردار ادا کوي خو دې مسله دا ده چې مین لیډر چې دی هغه ملک نه بار ناس دی هغه باس کې بنسو چې هغه ولې بار ناس دی هغه چې کم لوره دا هغه ډیر لکه افیکټیولی خپل مهم چلولو هغه چې دی اوس خاموش ده ورستو چې پاتې شي نو شهباز شریف کلم دا سي کراوډ پولر یا دا سي مینجمنت حواله سره هغه ته خلک ډیر کریډیټ ورکوي ګورننس حواله سره خو هغه چې کم هغه عوام خلک پول کوي کنه خپل طرف ته
ډیر زیات مننه شایق سره موږ په د بحث آغاز وکړلو او نن موضوع هم د پاکستان کې د دوه لوی اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د ملاقات ته نو شایق تاسو خپل خبره یاد ساتئ خو اوس محمود جان بابر صاحب هم را سره په دې پروګرام کې ملمه دي نو خوخه مودې چې لکشانی د پاکستان د مسلم لیگ نواز مشر شاباش شریف او چې په خامی اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر دی دا غي یو دیش سیکنډ خبري واورو چې هغه په خپل ملاقات کې څه خبره کړې ده نو بیا ودی بحث تل شاین دوام ورکو کرمن ودونکو د پاکستان د مسلم لیگ نون مشر شاباش شریف د ملاقات رستو سوي دیو
زمنګ چې د بلاول بوټو سره کمی خبري وشوي نو موږ په دې خبره اتفاق وکړو چې اختر نو ورستا د اپوزیشن د رهبر کمیټه غونډه بکیږي او ملک ته چې کمی مسلې را مخې ته دی پر تفصيلي خبري بکوي او له هغه ورستا چې کما ګډګوندی ز غونډه بکیږي نو دغه ایجنډا به پکې وړاندې کوي او سلام مشورې ورستا په غونډه کې چې څه هم فیصله وکړې شو نو هغه به اعلانوي د ملک موجوده حالات ورستا دا خبره کول بالکل صحیح ده چې د عمران خان حکومت په مکمله توګه ناکامه شوه او نور د دې حکومت پات کې دل ملکی معیشت او ولس لپاره د خطرې نه کم نه دی
شاباش شریف چې ویلي د موجوده حکومت د ملک لپاره خطر دی بلاول بټو زرداری سو ویلي دي
تر څو چې پارلمان دننه د بدلون خبره ده یا د نیمې مودې د انتخاباتو خبره ده نو چې کله ټول اپوزیشن ګوندونه یو ځای کینو نو په دې او په ځینو نورو پوینټونو به خبرې کوو او ټول ګوندونو له به فیصله کول وی چې موږ لا څه کول پکار دي د پاکستان اپوزیشن ګوندونه که بهر راووتل نو د درنی ضرورت براته نه راپیخیږي بلکې نیمې لارې ته بلا نه یو را رسیدلی چې د عمران خان حکومت به ختم شي
خو د دې په جواب کې بیا د پاکستان د وفاقي د اطلاعاتو وزیر شیبلی فراز نن خبرانو ته د جولای په 9 خبرانو ته دا وویل
کوئی مائنس ون مائنس ٹو یہ باتیں جو ہے نا یہ صرف اپوزیشن کی ذہن کے اختراع ہے جو کہ عوام کو بدگمان کرنا چاہ رہے ہیں بیکاز ان کو پتا ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے تو یہ ایک نیا پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں وہ کام نہیں چلیں گے کہ جس میں آپ نے اپنے لیے اربوں کھربوں بنا دیے آپ مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ادھر ہی سے بنائیں نا آپ جو ہے تو ادھر انگلینڈ میں لندن میں اپنی پرفضا ہواؤں میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کدھر ہے لیڈرشپ کدھر ہے وہ لیڈرشپ جو کہ کہتی ہے کہ ہم ملک کو بچائیں گے ملک کو تو تباہ کیا انہوں نے
د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي چې اربونو کربونو روپی چاچی لوټلې دي هغه چرته دي او د پلندن کې په یخو هواګانو کې ناشتي دي نو هغه مشرتابه چرته دي محمود جان بابر صاحب تاسو دا خبرې واوریدلې زما پښتنه تاسو نه دا چې بلاول بټو زرداری وایي چې موږ به نیمې لارې ته را رسیدلې نیو چې حکومت ولاړ شي تاسو څومره اتفاق کوئ
خبره دا دغه سیدا خبره کټی کمی او کدی سره چرته نمبر گیم ور سره برابر هم دي د هغه امکانات اوس دی وخت کم دي ځکه چې په پاکستان کې د حکومت د ختمولو لپاره یوازې تاسو سره سیاسي نمبر پوره نه پکار دین علاوه که تاسو په ماضی کې وګورئ دین علاوه په پاکستان کې نور هم زمونږ دلته د سي قوتونه دي چې هغه ټول په کار دي چې اخپدي خبر باندې راځي چې او که اوس دا بل حکومت راځي نو موږ به در سره هم زو او که تر سو پورې زمونږه مقتدر حلقي د خبرې ته نوي تیاری چې راتلونکي حکومت سره چلیدو لپاره تیار دي نو تر هغه وخت پورې د بدلون دلته څه خبره زه په خپله نه ګڼم چې هغه باندې به څه عمل درآمد وشي د دې نه مخکې به چې په پاکستان کې کله حکومت بدلېدو نو په هغه وخت کې به خلکو دا ویل چې په پاکستان کې امریکا چې تر څو پورې نه غواړي نو حکومت نشي بدلېدی نو هغه خبرې خو اوس تر څه حده پورې کمې شوې دي خو زه په خپله دا ګڼم چې په پاکستان کې یوازې د پارلیمان نه دی د پارلیمان نه چلول د پارلیمان کې نواز شریف صاحب ناستو پورا غټ اکثریت ور سره خو چې کله د پاکستان نور قوتونه او پاکستان کې اغه ادارې اغه سره نور چلیدو ته تیار نه نو تاسو پخپله وکړه چې په دې ملک کې یو بحران جوړ شو، د پاناما کیس راغو، د نواز شریف منډیټ چې کوم هغه پشپ پشپ باندې لاړو ختم
بدل شو. صحیح،
نو دا دومره اسان کار نه دی چې اپوزیشن به یوازې وغواړي او دا هر څه به ختم شي. او یو بلې خبرې نه هم خبره کوم، اپوزیشن جماعتونه پخپله هم په دې وخت کې نه غواړي چې دا حکومت کې لاړ شي. هغوی ته د دې خبرې پته ده چې عمران خان په دې وخت کې پاتې کیږي او چې څومره ورځې تیریږي نو د خلکو په نظر کې د عمران خان پوزیشن خرابېږي، ځکه چې هغې کمی وعدې کړې وي، کمی خبرې کړې وي، نو هغه یو هم تر اوسه پورې ترسره نه شوه. دا بله خبره ده چې حکومت سره عمران خان سره پخپله د دې لپاره بیل جوازونه دي او هغې وایي چې موږ سره دومره زیات اکثریت نشته چې موږ په پاکستان کې قانونونه بدل کړو او دلته خلکو له احتساب د خلکو وکړو، سزاګانې خلکو ته ورکړو، دا شیزونه وکړو. هو دا هغې خبرې په خپل ځای باندې دي، خو خبره دا ده چې اپوزیشن زه دا نه منم چې اپوزیشن جماعتونه دا غواړي چې دا هر څه دې ختم شي. دا ښکاري نارې مخامخ یو رنګي شاته وي څه بل څه. اوس په دې وخت کې د اتلسم ترمیم د ختمولو خبرې اترې روانې دي، کوچنۍ کوچدې باندې خبرې روانې دي چې لږ تاسو سوالې لږ مونږ له راکوي، بل وایي چې تاسو لږ سوالې مونږ له لږ سره راکوي. یا تاسو په دې پاکستان کې د اعتصاد د کم قانون باندې چې بیګا کمې خبرې شوې دي او د حکومت او د اپوزیشن په دې باندې کومه لانجه شوې ده؟
بالکل.
نو که هغې کې تاسو پام وکړئ نو ډېره نوې خبره مخه له راغلې، نوې خبره دا راغلې ده چې اپوزیشن خو چې نیب دې ختم شي، خو په حکومت کې ناست خلک داسې شته چې هغه وایي چې نیب سره دې اختیار کم کړی شي، ځکه چې هغې د دې خبرې نه خبر دي چې نن خو په حکومت کې ناست یو، خو که حکومت نه ووتو نو دا کوم کیسونه چې اوس په نواز شریف او په زرداری باندې جوړ شوي، د هغې په ملګرو باندې جوړ شوي دي، نو په تحریک انصاف باندې دا دینه ډېر زیات کیسونه انتظار کوي چې د تحریک انصاف باندې جوړ دي. په پېښور کې بی آر ټي ده، په سوات کې ملم جبه ده، د دې نه علاوه بلین ټری سونامي ده، دې نه علاوه دلته عمران خان چې پخپله هلیکاپټر چلولی و. نو که دا نیب سره اختیارات دي او دا حکومت ختمیږي نو فوري طور باندې د عمران خان صاحب د حکومت نیم خلک نیولی
دغی په ضرب هم کار وایي.
جی
بالکل. محمود جان بابر صاحب، څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه چې تاسو دونه هغه نه ګوري خوشبینه نه یې چې اپوزیشن ګوندونه به د حکومت را نسکورول لپاره سنجیده هڅې وکړي؟ شاهی صاحب تاسو څومره دې سره اتفاق لرئ؟ څنګه تاسو مخکې ویلي چې د کوم ګورو د لوی پارټي چې کوم مشران دي هغه په ملک شته نه
ګوره؟ زه کافی ادرس اتفاق ځکه کوم چې دا چې کوم نیب دی ذکر وکړو دا خبره چې دا کافی ادرس صحیح ځکه ده چې کله دا میټینګ وشو یو سپیسیفک مثال به زم درکم، لکه څنګه محمود جان صاحب مثالونه تاسو درکل، نو دغه میټینګ کې چې کله دوی د ترامیم پیش کړل هغه داسې وو چې هغه باندې به یقینا د عمران خان سمې نه راتلو. فار اگزامپل دا و چې 2015 نه وړاندې چې کوم کیسونه وو هغه تاسو بالکل یو طرف ته کوي، چې کوم ډسکوالیفیکیشن وو هغه چې دی کلس کاله د پاره وو، لکه فار اگزامپل نواز شریف ته او مریم نواز دا هغه د 15 کاله کړی شي، نو هغه هم یقینا فائدہ او دواړو ته، یعنی هغه انیبل شي چې هغه 2023 کې الیکشن
وکړي.
هغه نه باوجود ایم پوائنٹ چکم در اس کول واڑما کہ کلا دا میٹنگ او شو نو چکم خلق پکې ناس تو شاہ محمود پرویز ہٹک دی طرف نه انکار نه غی چې دا لکه ور کې بل نه دی دی دا وی چې مونږ بزو خپل لیڈرشپ ته ودا پیش کوو چې بیا کلا بیا بتاست مونږ وایو پکار خدا و چې طریق انصاف کم موټو دی کم ناراض او دی کم غی پروگرام دی او احتساب باندې ډیر زیات زور دی چې غی پاغه دی کی ورته ویلی چې دا خو تاسو افیکټیولی نیب ختموي نو غی چې دی دا د لیډرشپ خبرو کا او بیا موږ شانو شو چې لیډرشپ ته خبره راغله نو بیا تاسو هر سر سره وای نو تاسو پته ده چې عمران خان یو ریجټ پوزیشن الی سیزن وانه نو هغه چې کله انکار وکړو نو بیا چې دې دی واپس راغله نو بیا چې کوم ملاقات شو هغه لس منټ هم نشو پاتې. اوس پرابلم دا دی زما په خیال دی خدا خبر او کړه ورسره ورسره چې کوم ملک د ټیم حالات دي اپوزیشن تم دا پته ده چې دا حالات نه دا سی راوتل کدغه خلک تاسو بیا راولای کی نه وای نو داسې آسان خبره نه ده. دی دا غنی دی یو رائے دا د عمران خان د حکومت تفریدو چې دا حکومت روان وی او دی بچی دی وخت سره سره خپل چې دی پوزیشن خپل ختمی لکه څنګه مې مجان څه خبر او خپل دی دی پر ډبل جپړی ده. کتا سو یو منټ ما ته راکې پرابلم دا دی چې عمران خان یو خپل ډیر ان پریډیکټیبل شانتي غا دی
غیر یقیني غوندي
دینم یریږي چې کچر تغي پرفورمنس وکړو نو بیا وسکو نو دا سي نه چې موږ بالکل ایر ریلیونت شو نو دا یو تغي دی لپاره ډبل جپټي ده. نه دیخوا کی دل شي نه خوا کی دل شي او بل خبره تا ده چې غي دغه شانتي افیکټیولی وړاندې زکم راتل نشي دی مقتدر حلقو خبرم غی وکړه زکه ریپیټ کول نه د پکار عام ډیر امپورټنت سیکټر دی او بل طرف ته دا چې دی باندې کی سونه دی نو ما په خیال دی صرف دغه شانتی زونه چې کم کوي خپل پرشر ټیکټکس دی لپاره کوي چې ګورنمنت فیټ اف کې ګیر دی ګورنمنت نه به چې دی فیټ اف سره لینک کړو هغه باندې موږ بارګینینګ ورسره وکړو او براډ چې کم لیجیسلیشن عمران خان کول غواړي هغه چې کوم خبر او کړ خپل پروګرام سر تر رسولو د پاره باغی مالی ورسره بارګینینګ وکړو نو دی خپل نیتونه نه دي صاحب
بابر صاحب
عمران خان یو سیکنډ عمران خان ونی بولرم چې دی بار بار دی ته فل ټاس ور کوي او دی چې دی افیکټیولی هغه بال چې دی باونډری نه بار نشي رسولې ځکه چې دی خپل هم پرابلم
صحیح تاسو د کرکټ اصطلاح استعمال کړله
خو
بابر صاحب تاسو څنګه غړی چې پتی موجوده ټول سیاسي محمودجان بابر صاحب ک څنګه تاسو ګوري چې پتی ټول هر سیاسي منظرنامه کې کومنګ ګورو د حکومت یو سخت پوزیشن اخستی دا پوزیشن ګوندونه وګورو نو دوی هم داسې یو کلک او تنقیدی غوندې رویه سره دي نو موجوده وبای حالاتو کې بیا وکم طرف ته دا زیدا هر څه ځکه چې قانون سازی کنه کیږي موږ هم نن مقتل چې په قامی سمړي کې کم طریقې سره قانون سازی وشو یا دوه ترامیم منزور کړل شو نو هغه موږ ته هغه د خکاره ده نو دا به څنګه د حکومت چارې او د پر مغزي
ګوره خبره دا ده چې حکومت ته د دې خبرې اپوزیشن ته د دې خبرې پته ده چې حکومت دې وخت کې د څلورو اړخونو راګیر دی راګیر په دې باندې دی چې دلته په پاکستان کې دا تاثر هم ډېر عام دی چې کوم خلکو هغه راوستي او کوم خلکو چې هغه سره امداد کړو هغه خلک هم اوس هغه سره نور نه دی ولاړ او هغوی دې له یو ډیډ لاین ورکړی دی تاسو د خپل کارکردګي کې ټیکولې شي ټیک کوي کې نه کني نو بس لاړې بس تاسو ختم دی کنه خبره خبر دی التن هم دین علاوہ دغم کی گلے گیا رسم نر مطمئن او بیا دین علاوہ پاٹے دن نہ ہم کا سکو گور والے دی جواب مت نرے پکڑے جہانگیر خان ترین مشرو چینے سکینڈل گرا رہے ہوا وفاقی وزیران چینو پر سکینڈل کیو اتحادیان چکن دی آلا چینو پر سکینڈل کیو دا اولو پر سکینڈل کیو دا پیٹرولو کی دا حکومت ناکامی وا دا ٹولی آن خبری دی چی دا اولی سمکی لگ گیا دی اور حکومت سرم دا دی سا جواب نیشتا حکومت سر دا دی ہم سا جواب نیشتا چی اغی کم اغی نارا خلکو تا ورکڑی وا چی 200 ارب ڈالر با دی نواز شریف و دی زرداری لٹ کری دا با مونگا چی سنگ حکومت کرا شو دا مونگ بار نروڑو او پا دی با مونگ پاکستان چلو نو اوس چې تاسو وګورئ کنه په دې وخت کې چې په کومه طریقه باندې دې د خلکو نه پیسې راوباسي د چنیف چې کومه اداره ده په دې باندې لکه یو روپۍ راوباسي په دې سره چې نه یو روپۍ هم راوباسي د دې نظام او د دې طریقې کار لاندې نو اولی په د حکومت د جیب سل روپۍ لګولې نو سل نورې لګې نو یو راوباسي نو خبره دا ده چې د حکومت یو خبره هم دې وخت کې نه پوره کیږي ولته اپوزیشن جماعتونه په خپل هم لکه په ټیک احتساب کې راګیر دي او په غلط کې راګیر دي خو په کیسونو کې راګیر دي او هغه تم پته ده چې د هغه دی وخت کې حکومت په دې پوزیشن کې نه دی چې نور دې دا جګړه مخکې بوزي او د نیب دا قانون بالا دا معاملې چې خصوصا کموانو حکومت ته د اپوزیشن جماعتونو ضرورت او اپوزیشن جماعتونو ته هم د دې خبرې پته ده چې هغه حکومت سره ملاتړ ونکي نو د حکومت باندې چې کوم د هر طرف نه دی وخت کې نیوکه او ټکونه کیږي نو دا معاملې به حکومت ته نور هم
تاسو دا وایئ چې دا بیل اوټ کول نه غواړي اپوزیشن ګوندونه دا نه غواړي چیرې
زور نه خبر زه خبره کوم
جی جی
هغه د خپل زور نه دی خبر هغه د تحریک انصاف د کمزورۍ نه خبر دی چې دی وخت د تحریک انصاف کمزوري څه د ذکر زیات شور کوي
صحیح
او الته تحریک انصاف ته هم دا پته ده چې موږ به دوی په کم کم ځایونو کې رانیسو او څنګه طریقې سره به ګیرو ولې چې دوی سره دې وخت کې ادارې چې کمی دي په پاکستان کې خصوصا د نه غوندي کمدارې په حق باندې خلکو کلو خلکو له پته ده چې دا حکومت په وینا باندې ډېر ځایونو کې کار کوي نو دوی لم د دې حکومت لم پته ده که نور سنینو دا نیب کوشته کنه که نور سنینو په چا باندې درې میاشتو شپږ میاشتو خو موږ په آرام تېرولې شو کنه دا هغې خو وروسته بیا تپوس تېرستو کوو
جامع پالیسی یا جامع تک لارا حکومت سره یا اپوزیشن سره ستاسو په نظر مانی راضی کنه
نه بالکل دا وخت بالکل ناراضی یو حکومت سره وې چې سنجیدگی چې دا نخکاری پکار دادا چې دغه ټول معاملاتو باندې یو ډایلاګ وشي. دنا سین ایلیمنٹس دي د رباني سه پشانت او دغه شانت نورو پټیو کې په ډیفینیټلی وی ته ری بار بار دا خبره کوي چې دارو ترمنځ دی یو ډایلاګ وشي. دې دوه مسلو کې دی اول تورولی په دې باندې خبر وشي چې اخر دا مسلې دي سه او بیا به دا حل کول څنګه غواړي. خیر هغه خو ډیره ریموت پاسیبلیټی ده. او مسله دا چې معاملات دي ورستر ورځ ډیډ لاک طرف ته روانه ده او دې کې ټول لا غټ خطرناک هم دا خبره تر ته وړاندې دیم کړی وتا سره چې دې کې خطرات چې دا سیستم ته ده دا سیستم چې دې کيو خو بل خو شنو د دین پس پچی دې ګوره پرابلم دا دي چې نن عمران خان تاسو لري کوي محمود جان صاحب دې مقتدر اقتدارو خبرو کوي یقینا په دې باندې به غور هم شي چې دې دې آپشن باندې به غور شي نیو کیږي بم خو بیا غي نه پس وسو
متبادل وسو کیو
بیا وسو سره ودی متبادل وسو کی آیا غي دې جوګی دي چې د ټایم څخه کم معاملات دي او بیا عمران خان خو دا خبره پروف کړي ده چې ګورنمنت کې هغه ټوټلی د خلکو په نظر کې فیلی او د اپوزیشن کې خو هغه خطرناک سړی بل شته نه بیا وتا سو هغه سره سکوي هغه خو بم بیا دا سیارام سره نه کینی کنه
یو مضبوط اپوزیشن نو ور سره وي
ډیر زیات مضبوط اپوزیشن پی پوه شي نو دوی هغه شانتي کمیټمنټ نشي کولی. تاسو ډیر وایي چې 2014 کې هغه سره ادارو امدادو دا اوس چې فضل الرحمان صاحب راغلی او دا د چا په اشاره راغلی اوس خپل اپوزیشن والا وایي د هغه چې اے این پی لیډرشپ چې بار بار دا خبره کوي چې دام دی دلته چې دی د ډیفینس د خلکو په اشاره راغلی نو پرابلم دا دی چې دوی مسلیم دي که نه کدی عمران خان ته ګوته نیسي نو دوی خو په خپل هم نه دي کلیئر چې اخر مونږ غواړو دی انټرسټ ټایم صرف دی کې دی یو ډیر نیرو غوندې انټرسټ دی چې مونږ لیډرشپ باندې کې سونه ختم شي او هغه بیا چې دې څه طریقې سره ریلیونټ شي. نو که تاسو د ملک مسلو حوالے سره مانا سوال کړي نو ملک مسلې دغه سوچ سره نه حل کیږي. حکومت حوالے ته حکومت طرف ته دغه سوچ کمی ده. هغه چې دی براډلی سیزنو ته نه ګوري او بدقسمتي دا ده چې اپوزیشن او نه باندې وځي یو وړوکو باندې خبره کول غواړم دا نه په ختمول پکار دی. نون کرپ خلک دي نون بچی بچی ته پته وي چې دا سړی کرپ دی او دا د کار کړي هغې نه باوجود هغې لاړ شي شپږو میاشتو کې ایز ا هیرو رو وځي بالکل ڈرائی کلین شي. دا پرون خبر پرون یو سیاستدان یې څه خبره کړې وه ڈرائی کلینینګ کوي نو دا نه خبره بل نشته. دې ادارې بالکل څه فائدہ
نشته.
ایف آئی اے شته دي نورې ادارې شته هغه تاسو افیکټیو کوي او کنه صحیح طریقے سره ریفارمس کوئی خو کی اغیلا خدا دا چې بند کی اسی دی خرچ په مت وی
ٹھیک
سالا دی ورته
صحیح. بابر صاحب څنګه ته ویلی چې شایق صاحب دا خبر وکړه چې دا نیب څنګه اپوزیشن ګوندونه دا خبره کوي چې سیاسي انتقام لپاره دوی دا اداره جوړ کړی دا کوم ګور د مشرف په وخت دا اداره جوړ شوی و نیب اغه نه مخکې خو دینوم بدلو خو په نومبر میاشت کې په 1999 کې دا زما پښتون تاسو درا چې په دې موجوده سیاسي حالاتو کې که سیاسي اړې غړې وي نو ملک پر مغزي داغه چارې غوډري کې ستاسې بل لا رښتا دي حکومت یا اپوزیشن سره چې په دې حالاتو کې کینی او په دې لار چارو غور وکي چې دا سیستم څنګه دی. خبر وکړه شایق صاحب دا خبر وکړه چې سیستم ته به خطر دی.
سیستم ته وګوره پاکستان کې خطر شته نه. سیستم ته په دې وخت کې دوه خبرې دي. اول خو خبردار چې دا عمران خان سے تا چې کوم ټایم ورکړی شوی دی چیرې تا سفر کارکردګي لري دا خبردار شم خلا دا چیرې دا عمران خان سے په ویریس کارکردګي ټیک کېږي نه پنی نو په معاملې سره کوم دا خراب وي شي نو معاملې خرابې وي په دې چې په پاکستان کې دوه خبرو باندې ډېر زیات خبرې کیږي لګیږي چې خو پاکستان کې پارلماني نظام راغون کړی شي پښتو پارلماني نظام اسملو دا نظام دے ختم کړی شي دلته صدارتي نظام راوسی. صدارتي نظام کې بدای چې یو صدر به بسلان دی وزن ته کابینه جوړی او نو په پارلیمنت او نو په اسمبلی وی نو سي او نو سي بل دا ارس چلی به لګیږي ټیک بل د دینه علاوه چې د مکم خبرې باندې خبرې روانې دي خلک کوي اراده ده چې ماشالله په پاکستان کې نه خوني راځي او چې څنګه تاسو ګوري لګی کنه په مختلفو ادارو کې اسان له ګولې چې لګی دي او موږ اوس کې نن او اوس په دې ادارې مسله په نن د نو جوړ بیا خپل ادارې مسله څنګه نو دې ته اندازې لګولې کې چې پاکستان چې کوم دی نو په دې کې جمهوریت نظام د راغونډولو کوششونه روان دي او د عمران خان سره چې کوم دی نو دا یو اخرنه آپشن او اخرنه آپشن چې کله ونه چلیږي نو اوس په خپل ځکه وزرشي دي دا ټول څه خبرې دي چې نظام به دي نو دا څه شي نه راځي یا به صدارتي نظام راځي. د صدارتي نظام لپاره آئینی او قانوني لار څه ده د دې سوال په خپل ځبانه موجود دي او په خپل چې کله اتلسم ترمیم راتلو او 58 2B کې چې کله
صدارتی
اختیارات
اختیار چې کوم د اسمبلی ماتولو صدارتی اختیار هم چې کله واپس کړی شوی دی. اوس وزیر اعظم سره اغشته چې تجویز ورکړي خبره دا ده چې په پاکستان کې مخکې له لارې بندې دي د دې لپاره به دا کېږي چې دا ټول خلک کښېني که دلته یو جمهوري جمهوري خو نه خو یو عبوري حکومت کې جوړېږي او هغه عبوري حکومت جوړ کړي او دا ټول خلک په یو کمره کې کښېني ټول جماعتي کانفرنس به کوي یو لار به د دې راوباسي خو دا لار به یوازې د سیاسي خلکو ته چې منظوره وي په دې باندې کار نه کېږي چې تر څو پورې په پاکستان کې زمونږ چې څومره مختدر حلقې دي هغوی ته هم دا قبوله نه وي نو داسې نه شي کېدی. خو خبره دا ده چې په دې وخت کې زه بیا هم هماغه خپله خبره کوم چې اپوزیشن جماعتونه نه غواړي چې عمران خان دې لرې شي. دا ډېره واضحه خبره ده. بار بار به دوی دا خبرې کوي خو دا خبرې خوند نه کوي. خوند ځکه نه کوي چې هلته پته لګي لګیا ده چې نه هیڅ هم نشته مخکې که بوزونه بیا به څه کوو نو هیڅ چا سره مخکې تګلاره نشي. نو پاکستان کې هم یو تګلاره ده چې په پاکستان کې آزاد جمهوري الیکشن وشي اسمبلی جوړ شي او چې کله د خلکو د اولس ووټ چې کوم دی په ټیک طریقه باندې استعمال کړی شي ټیک طریقې سره کاونټینګ وشي په ټیک طریقې سره ټولو پرې اعتماد وي او هغه اسمبلی جوړ شي د پاکستان بیا مخکې تللی شي. دې نه علاوه ماته
بله لاره نشته. تاسو وایئ چې سم جمهوري نظام ته لاره پرېښودل شي د پروګرام د پای شي بي بالکل تاسو خبر وګی بابر صاحب
چې په هغې باندې لکه څنګه د عمران خان صاحب حکومت راو که نه نو ټول اپوزیشن جماعتونه راپاسېده او هغوی وویل چې دا په کومه طریقه الیکشن شو موږ دا نه منو ځکه چې په هغې کې د فارم 45 وو د بلو بلو بل ځکه چې ګینټي په کومه طریقه باندې شوهغبانې ټول اعتراضات وو. زه وایم چې یو داسې الیکشن په کار دی په پاکستان کې چې په هغې کله نتیجه راشي چې په هغه نتیجه باندې
ټول
اعتراض او ټول دې په طریقه باندې ووایي چې اوس ټیک الیکشن شو دا منو انتخابی اصلاحات پکار دی. انتخابی اصلاحات ټول پارٹیاں نے یو ضابطه اخلاق جوړ کړي
هغه دي چې بالکل
ټول چې په کومه طریقه باندې متفق شي
په
هغه طریقه باندې الیکشن کې چې چاو غټل
هغه دي ورکی بالکل. بابر صاحب بالکل وخت را سره صرف دو منټه پاتې. شایق صاحب د بابر صاحب چې کوم خبرې وکړي جمهوري نظام او دې لپاره په کار د ټول سیاسي جماعتونو رايوزي شي تاسو اخري ټیک پسې یو منټ تر سره
سیاسي جماعتونو سره سره نورې ادارې هم یو براډ ډایلاګ په کار دي چې هغه کې دا دام تې شي چې چا څه کار دی هغه به هغه کار کوي د بل کار کې به مخه هغه نه کوي ځکه چې دې 2018 الیکشن خبر ہو کنه 2013 الیکشن باندې ډېر زیات والا چې الیکشن دلته کلم صحیح طریقې سره نه دي شوی. یو فیر الیکشن بیا پارلیمنت ته چې دی هغه حیثیت ورکول نه صرف به چې دی مقتدر حلقې هغه حیثیت ورکوي بلکې سیاسی جماعتونه به خپل هم هغه حیثیت او هغه عزت پارلیمنت ته ورکوي او صدارتي نظام سره حل نه دی. پارلیمانی نظام ځکه چې پاکستان فیڈریشن دی صوبے دی صرف پارلیمانی نظام او بل آخری خبره ده چې دام یو طے کړی شي چې چا حکومت راشي فیر انتخاباتو ذریعے سره بیا به هغه لیک پولنګ نه کیږي هغه به خپل ټینیور ختموي دغه سو خبره چې طے شي نو بیا چې دی مسلو حل شته کنه بیا چې دی همیشه دی
بل لار نشته
اوس راشي نو هغه هم چې دی کال پس دغه سیچویشن فیس کوي لکه کم عمران خان فیس کوي.
صحیح شایق حسین صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال ته رڼا لاندې بحث کې مر سره برخه واخسته. محمود بابر صاحب تاسو نه هم ډیر زیاته مننه چې په دې حالاتو کې تاسو وخت راوستلو مشال رادیو په دې جوندې برخه کې برخه واخلئ. ډیره مننه ډیره زیاته مننه. قدرمن مرګو د مشال رادیو د مشال ترنانه نه بحث پوم دې زه رنګاړو خپل کوربا غلیاسته اجازه ورکي خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري.
I'm